په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سندرې جادوګرې لرو. خبرونه به له بوریوال کاکړه وو.
د مهم خبرونو سره ټکي د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي له افغان طالبانو سره د ډیورن پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو او ټاکل شوی ده چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په وینا کې پیل شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 26 په کراچي کې خبری غونډې ته په وینا کې کړې ده.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
دی وای چمنگ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړي چې خپل ځمکه با کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې پر پولا د اغزن تار لګولو 90% کار کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی ده چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمېر ښارونو کې اتلین ولمانځي خو مرکزي جلسه به یا په ګډي خدا بخش کې ترسره کیږي. دې جلسې ته به د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او یو شمېر نور مهم سیاستوال ویناوي کوي. بنظیر بټو د 2008 کال د دسمبر پر 18 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګ برید او ډزو کې وژل شوی و. تیریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان دعوه کړې ده چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بیګا مشال رډي ته وویل چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د په وینا دوی غواړي دا معلومه کړي چې د قبایلي ضلعو دا فنډونه چیرې لګېدلې دي. بل پلو د واکمن تحریک انصاف ګوند استاد او د قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې غړي اقبال اپریدی وای دوی ته د دغه بې قاعدګۍ په ګوته کړل سي چې د ذمہوار پر ضد کاروای وسی. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د 14 له کبله د پاکستاني پوځ دی او عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوی دی. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 26 د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روډي سیمه کې هغه مهال شوی چې د پاکستاني پوځ پر یو قافله د سړک پر غاړه شخ بم ورچاودلې. د کلاچی تاڼي د پولیسو یو چارواکي خانزاده خان مشال رادیو ته د دې 14 او مرګ ژوبلې پخلی وکړ. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراساني مشال رادیو ته په استو ولی پیغام کې د دې بریز زموري منلې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ تور پورې کړی چې پاکستانی پوځ د لټون عملیاتو پر مهال د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې شپږ بېګنا کسان نیولې دي. د غورزنګ یو ځایي مشر همایون توریالی د دسمبر پر 26 مشال رډیت وویل چې پوځ دا کسان د دسمبر پر 14 هلته تر یو 14 وروسته له ځان سره وړي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال رډي ته وویل چې دوی په دې پیښه حال نه لري. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان هم مشال رډي ته وویل چې دا سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او هغوی دوی ته په دې اړه حال نه دی ورکړی. پوځ له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. او ټاکل شوی ده چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل سي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي مرکچیانو هیڅ نوي ګامونه نه دي وړاندې کړي او نه هم د ده په وینا د خبرو اترو په تیر پړاو کې رغنده وو. خو په دې خبرو اترو کې د شریکو درو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې اترې ډیر زر سر ته رسیدونکې دي. دوی د ایران پر نویو غشتونو ناخوشي شولې، خو ځینو تخنیکی پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سویلون تیر اونۍ ویلي وو چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ هڅې شای په اونۍ کې ستړي سي. د خبرونو پای
د مشال لډیو خبرونه مور د لوس رازو رپورټونو ته د پاکستان د کورونې او چارو وزیر شیخ رشید وایي ل افغانستان سر پر پولا د اغزن تار په حواله ل افغان طالبانو سره په شریک کار کوي. دا د هغو رپورټونو ل خبرې دوست ته چکوا کی هم دروانې دسمبر میاشت پر شلمه طالبانو ننګرهار ته سیرما پر پولا د لګول شوی اغزن تار یو برخه لری کړی و. شیخ رشید پرون د دسمبر پر شپږشتمه په کراچۍ کې خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې غواړي له افغانستان سره نه یوازې خپله مرسته وکړي، بلکې د نړیوالو کومکونه هم د دغه هیواد لپاره جلب کړي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې لانجه زړه او په اسانه د حلېدو نه ده. د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پولا د اغزن تار په حواله د افغان طالبانو سربا په شریک باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په شپږشتمه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پولا د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کاری کړي او قربانیاں ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسینګ کا کام بھی هم چاته ہیں بهمی اشتراک
دی وایي چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي. موږ په دې کې ډېرې قربانیانې ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته ربللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ولس مرسته کول غواړي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړی دی چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپورا پولا د پاکستان لخوا لګولې شوې اغزن تار لری کړی وو او بیا وروسته ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پولا د اغزن تار په اړه خبرې شوې او کومې شخړې چې مخې ته شوې وي هغه هواري کړې شوې دي. شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې نن د دسمبر په 20مه با په اسلام آباد کې د افغانستان سره د اغزن تار د تازه شخړې په اړه یو غونډه هم کوي او دا غونډه ډیره مهمه ده.
کل 2 بجے میټینګ ہے اس ایشو پہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پاکستان په کال 2018 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غزولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلی وو چې د افغانستان سره په پولا د ترهګرو او لا قانون خلکو د تګ را تک د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخې په نوم دغه پولا په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچۍ پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسی چې دا مسله زر ختمیدونکې نه ده ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ترمن د دې پولې په اړه دریز تریو بل سره ډیر مختلف دي.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا
دی وای چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې په تر هغه وخته پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره داسې پولې ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه نو دا د څه وخت لپاره کې دی شي خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان ولس او پخوانی حکومتونو سو ځله دا پولا په رسمیت نه ده پیژندلی نو دا خبره ډیر فکرتا اړتیا لري.
په بہت غور او فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا په عین وخت کې د دسمبر په سلی رښتما د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند مشر او د سینټ پخوانی چیرمین میار زربانی په حکومت سختی نیوکی کړی وی او د بهرنو چارو وزیر څخه غوښتنه کړی و چې د افغانستان طالبانو لخوا د اغزن تار لری کولو په اړه دی پارلیمان سره ټول معلومات شریک کړي. لدی وړاندې د جنوري په میاشت کې شیخ رشید احمد ویلی وو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګولو اتیاونه تر 90% پوری کار پوره کړی شوې دي. د دسمبر په شپږشتمه شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې دا هم ویل چې له ایران سره هم په پولا اغزن تار غزوي خو هغه دا ونه ویل چې تر اوسه د ایران سره په پولا څومره اغزن تار لګولې شوې دي. پاکستان له ایران سره شاوخوا 9.5 کیلومتره پول لري او پاکستان په دغه پولا کال 2019 د اپریل په میاشت کې کار پیل کړی وو او ویلی وو چې د 2021 کال د اخیری پورې به هم دغه پروژه سر ته ورسیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د دسمبر پر شپږشتمه یعنی پرون د ډیر اسماعیل خان د تحصیلي کلاچی په روډي سیمه کې د پاکستان پوسټ پر یو گاڑی د سړک گاڑی باندې چاودنه شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته د دې چاودنې او پکې دا وخت مرګ ژوبلې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د لټون عملیات روان دي. تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې د دې برید ذمہواري منلې ده. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه روڑی کښې 13 ورځ پشپشویشتم دسمبر سحر 9 بجې د پاکستانی پوځیانو گاڑی ته د سړک په اوړه خواندی بم ورچاو دیدلی دی چې په نتیجې کښې یو پوځي وژل شوی او درې نور پرهرجلی شوي دي. د دغې بمي چاودنې په باره کښې د کلاچی تونی SHO خانزاده خان مشال ریډیو ته وویل.
کلاچی تک کے مرور رسی دا رو دیکھ لیا کو آتا پنیار سے آئی ڈی لگا والی وائر بلاس چاہیے پاس جو سفیدار وہ دوا سپاہیون زخمی دی جو سپاہی سائٹ سوئی دی سارتا پرسن خم بمرا وقت چی ناکتون وطان بسا ہوئی کو تنگتیجے کا ونرا سی دی.
دے کلاچی پولیس پخلی پا مطابق پا بامی چودنک شے وجل شوا سپاہی دے محمد الیاس او پر ہر جلی شوی دے سبیدار فیاض سپاہی پیر محمد او دے سپاہی عزیز نمونو پیجاندل شوی دی. او پا کلاچی روڑی سیمک شے پا پاکستانی پوزی گاڑی بنے دے بامی برید زیمواری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر رولاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ترسنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترشپگو.
د جنوبی وزیرستان د شک توی ځینې اوسیدونکي وایي پر پاکستانی پوسټ تر بمی برید وروسته امنیتي ځواکونو د دې سیمې شپږ بېګناه کسان گرفتار کړي دي. د ضلع د پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویلي دی له دې گرفتاریو نه دی خبر او چې کله معلومات ترلاسه کړي نو بیا به خبره پرې وکړي. ځایي مشران وایي له پوځي چارواکو سره یې په دغه اړه یوه جرګه هم شوې ده. دوی زیاتوي د سیمې د امن ذمهواري د ځایي خلکو نه بلکې د امنیتي ادارو ده. بیا هم د اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه اوسیدین کی ویایی چه در 14 دسمبر بنه پا پاکستانی پوز ده بامی برید ناورستا ده لطون پا ملیات کشه پوز ده سیمه شپیش بپلاوه کسان گرفتار کردی دی. پا دهگی براکشه ده پشتون جغورن غرزنگ شکتوی سیمه مشر همایون توریالی مشال ریڈیو تا وویل.
دا یوا و تامر شدیل تا دمکار شدیه و نو یغنا دیتا یو ده سکول تیچر و دو کسان وی اید آغاز غشتی وی چه تو سروش استای ته امداد د سرکانو چاوی را غلی وی په دمان سره د مکار شوی و هغه کا سونی په موقع والی دی په مخ فوج رغلی دی درې کسانی د کراچخه له نو خوستی دی بیگونا او درې کسانی میرالی کوم ورته مزدری کې کړه سټی او خستل او خپل هغه غریبونی هانه نیولې دی وړي.
د شک توي سیمه یو مشر ملک سید انور د گرفتار شوی کسان په باراکشه د پوزي چارواکیو سره د شوی جرګې حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
چې کوم د ون اف کارنل دای کارنل عمر یخ سره ملاو شول مجلس مې ور سره وک او بیا د پیرا ایریا چې د کیم ای او ار دریم یغه ول جرګار غشتي و یو خبره دا وکړه چې را مزید چې کیم خلک انوال دی مثال په طالبون کې دي نو دغه خلک نه توس د برات اعلان وک آکی کیستای کپ دانه ورستي چې مشته داسې انفارمیشن ملاو شول نو بل سټیپ د میش دادای چې میشو بیا غ خلک کورینه ډنګاوی او د دغه چې کیم بچون وی دو ها ویلج بدر کاوی ا مخ خپل ذاتی خیال دادای چې چونکه میشه دغه شی زموور نه چې میش امن ورته جوړ خو کا چیرته عام خلک ته د تکلیف بار بار وها دا سرچ اپریشن په نوم یا به ګناه خلک نیول چې درې میاشتې پنځه میاشتې نه بعد یي چیرې سوري د سړی د روخله دغه به ګناه دی مخپل بیا ایریا خلک ته مسجشن دی نو میځ د وطن ورته خوشی چې کله امن روشي به مجبور شي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب محمد سره په شکتوی سیمه کې د شپې کسانو د گرفتاری په باراکښې تماس ونیولی. هغوی وویل چې د دغې گرفتارۍ نه زه خبر نه یم، خو د سویلي وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان وایي چې د شکتوی سیمه په قطبی وزیرستان کښې میشت د پوځي چارواکیو د ولکې لوندې دو او دغې پوځ د سویلي وزیرستان شکتوی سیمه کښې گرفتار شوي کسانو په باره کښې د سویلي وزیرستان انتظامیه خبره کړې نه دو.
دا کیسه فلحال دا غزی مشرانو د یونټ خپلو کې روانه ده، چونکې اپریشنلی دا یونټ دیم نارت سره نو زموږ بریګیډ زندر هم نه راځي.
د خوفیه ادارې یو چارواکي د نوم نوشولو په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 دسمبر په شکتوی سیمه کښې پوځي سرتیریو ته بامي چاودنه ورشوې وه چې په نتیجې کښې یې حوالدار حیات الله سخت پر ارژلی شوی و. د دغې بامي چاودنې ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په یو جاری کړي شوی بیان کښې منلی و. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
و جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ پیښو په اړه معلوماتي وبپاڼه ساؤت ایشیا ټیروریزم پورټل وایي په 2021 زیږدیز کال کې په پاکستان کې 268 وسلوال بریدونه شوي چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. له دې حملو تر ټولو زیاتې هغه یې په بلوچستان کې شوي دي. وبپاڼه زیاتوي په دې حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. د حملو ذمهواري بېلابېلو وسلوالو ډلو منلي دي. دا او ځینې نور معلومات د ګلیاس په دې رپورټ کې چې د 2021 زیږدیز په اوږدو کې په پاکستان کې شوو امنیتي پیښو ته کتنه پکې شوې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتي پیښو کې ګڼ ولسي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 268 امنیتي پیښې ریکارډ شوي چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بېلابېلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسي وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوې کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسله والو په مچ سیمه کې 11,000 کان کینتونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 2 نیټه په قبایلي ضلع شمالي بودستان کې وسله والو 4 خزینه کارکونکي وژلې وې. د مارچ په 4 د بلوچستان په چمن ښار کې په یو بمي چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 1 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو، خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 1 د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تېرېدو. د جون پر 3 د پنجاب په لاهور ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 12 کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14مه د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندی ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9مه د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او اتلس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14مه د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14مه په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14مه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتونکي وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14مه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګ برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي وو چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانې د اګست پر 14مه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینیر هم ژوبل شوی وو. د سپتمبر پر 15مه د بلوچستان کوټه ښار لری سونا خان سیمه کې په یو ځان مرګ برید کې د اف سی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16مه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28مه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14مه د بلوچستان کوټه په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه وو کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8مه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28مه په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو د سنټ لپاره د سفران قائمه کمیټه چیرمن سنټر هلال الرحمن داوه کوي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره په منظور شوي حکومتي بجټ کې درغلی شوي دي. نوموړي د سنټ له چیرمن صادق سنجرانی سره دا مسله شریکه کړې او لاغې غوښتي چې د رڼې پلټنې وکړي. رحمان د ډسمبر پر 26مه مشال ریډیو ته وویل د سفران کمیټې په وروستۍ غونډه کې د قبایلي ضلعو د بجټ حساب کتاب کاوه چې دغه غبن ورته معلوم شو. وفاقي حکومت روان کال په کامی بودجه کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره 8.3 ارب روپۍ بیل کړې وې. بل پلو په کامی سملای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي د قبایلي ضلعو په بودجه کې د شوې درغلۍ په اړه د دقیق معلومات ورکړل شي چې دوی یې په اړه کاروایی وکړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 26مه د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټې چیرمن سینیټر هلال الرحمن اووی درې ورځې وړاندې دوی د قائمه کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومتي او د اکاونټ جنرال د دفتر چارواکي را غوښتي وو چې د قبایلي ضلعو په ترقیاتي کارونو لګیدلي فنډونه ورته وخایي او حساب کتاب وشي. په کومه چې معلومه شوه د قبایلي ضلعو د بجټ په 8.5 ارب روپو کې 15.5 ارب روپۍ غیب شوي. د نوموړي په خبر لدی روستي دا مسله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړه چې د دې غبندې فرانسیک پلټنی وکړې شي.
دا کم چې زه پرون ولاړم هاوس کې نو دا منیسټر ویلی چې موږ فاټې د پر دومره پیسې ورکړې دي او دا شوی دي کافي. مطلب اکثر هاوس کې خو دوی غلط بیانیو کې به هاوس ډیر ممبران ته پته نه خوځه چې هغه زه لوکل نو ما ته پته ده چې څومره ډیولپمنت وکړي پیسې لګېدلې او څومره نه دي لګېدلې. نو اوس هغه کې دا دي چې دا 45 ارب روپو موږ اوډیټر جنرل نه غواړو چې یو آډیټر جنرل اکاؤنٹ چې کم دی دا چې صرف دغه کار دی چې هغه یو ډیټیل فارنزک آډیټ چې جمع کی پارلیمنٹ کې نو پته به قوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللی او چا استعمال کړي. کم ډیولپمنٹ سکیم اگینسٹ هغه ریلیزز شوی دي. زیات تر سکیمز به داسې چې هغه د فاټي سکیمز نه دي زمونږ پیسې پاغه کې لګو.
مشال ریډیو چې په دې خبره چې غنی د قبایلی ضلعو په بجټ کې درغلی یا غبن شوی د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د صفران لپاره د پارلماني سیکرټري اقبال افریدی نو پوښتل، نو هغه وی دوی ته دی په ګوته کړی چې کوم ځای درغلی یا غبن شوی نو حکومت به یې پر ضد اقدامات وکړي.
بل فرض یو سینیټر یا د سټینډنګ کمیټه چې کوم دا چیرمین دی دا یو ثبوت روڑی په هغه واضح چې کوم دی پاغه کې د کرپشن یا داغه د فاټا فند په کی پی کې لګیدلې وي، نو موږ به دا اپریشیټم کوو، د مرسته به کوو، کنه تشیل زامونه لګی تش صرف حکومت تور لګی. خو زویم چې یو مشترک اجلاس ته پکار دی چې د سپران سټینډنګ کمیټه د سینټ او سپران سټینډنګ کمیټه د قومي اسمبلی دا د مشترک اجلاس رغواړي او پاغه کې د واضح کی چې موږ هم پاغه کې د ملګری شو چې دا غبن په کوم ځای کې شوه دی. تاسو ګورئ د دوی نه زیات مخالفت او د دې خلاف هم ګروزو.
په کال 2013 کې د مې پسل 28 نیټه د 25 آئینی ترمیمی بل په منځوري دو وفاقي حکومت قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډي کړې وي او په دغه مخې ویلي چې د قبایلی ضلعو نه به تر راتلونکو 15 کالو پورې هیڅ ټیکس نه اخیستل کیږي او دا رنګ به ورته تر 300 کالو پورې هر کال د این اف سی یا مالیاتي کمیشن ایوارډ په مت کې 100,000 روپۍ ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو نن د دسمبر 28 د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی مشر بنظیر بوټو 44 تلین دی. هغه د 2001 زیږدیز کال په همیاد نیټه د رولپنډه په لیکت باغ کې د ویجلسي پر مهال په یو ځانمرګي برید او د ډزو په پیښه کې وژل شو. د پیپلز ګوند مشران او غړي هر کال د نوموړي تلین په عقیدت او احترام لمانځي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی د دې ګوند د یو سینیټر ترڅنګ د پیپلز سټوډنټس یونین له یو پخوانی غړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بینظیر بوټو د مرګ پورس د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د پیپلز ګوند پلویان غونډې کوي، ولې تر ټولو غټه غونډه د بینظیر بوټو په خپل پلرین ټاټوبي سند صوبه کې کیږي. د دسمبر په 28 سند ته د پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي ورسېدلی. د بهرمن تنګي خپل مشر ورور بشیر تنګي اډوکیټ هم د بینظیر بوټو سره 14 کال وړاندې په دغه 14 کې مړ وو.
هغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراتیک پروسیس یقین لرو. هغه غوښتل چې په کنسنسس باندې د پارلیمان توقیر چکم دی چې عوام ته دا پته لګي چې په دې کې زمونږ د مستقبل فیصله کیږي او په دې کې زمونږ د بچو او د پاکستان د فیصله کیږي.
بینظیر بوټو په جون 1953 کې په کراچۍ کې پیدا شو. زده کړې په کراچۍ او لندن کې کړې وې، ولې 1980 کې پلار ذوالفقار علی بوټو د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق لخوا د وزیر اعظم د څوکۍ نه په زوره کوزه کړې شو. په ذوالفقار علی بوټو د یو تن په وژنه کې د مرستې کولو یو رپورټ درجو او هم دغه رپورټ په بنیاد د پاکستان ستر عدالت ذوالفقار علی بوټو ته د مرګ سزا واوروله چې د اپریل په میاشت 1981 کم اتیام کې پانسی کړې شو. نو تر هغې وروسته د پیپلز ګوند مشرانه او سیاسي حالې ځلې بینظیر بوټو په خپلو لاسو کې واخیستلې. بینظیر بوټو په کال 1940 نه تر شپږ اتیایم پورې لندن کې جلا وطنه وه، ولې کله چې پاکستان ته واپس شوه نو په 1980 کې د اګست په میاشت کې پخوانی صدر او پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د هلیکاپټر په حادثه کې مړ شو او تر هغې وروسته پاکستان کې جمهوریت بحاله شو. په اول وار بینظیر بوټو د دسمبر په میاشت 1980 کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوه. بینظیر بوټو د اسلامي هیوادونو تر ټولو اولنې زنانه وزیر اعظم وه، خو دوه کاله پسې حکومت د درغلیو په مبینه تورنو ختم کړی شو. یو وار بیا په اکتوبر 1993 کې وزیر اعظم منتخب شوه، خو حکومت یې یو وار بیا په دسمبر 1996 کې ختم کړی شوی. د پیپلز ګوند زده کوونکو تنظیم پیپلز سټوډنټ فیډریشن یو پخوانی مشر او خبریال بغزادی او سبزی د بینظیر بوټو سره د هغې د وزیر اعظم نه وړاندې او بیا وروستو څو وار لیدلی وو.
ملاو شو مخابق شو بل تنو هغه مان تپوس کو بغزادی صاحب آپ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ تو بالکل نظر نہیں آتے. 1987 او بیا پر 1992 کی زما دویم ملاقات او هغه سره بالمشافه خو هغه ته هغه زما نوم هم یاد او ور سره زما چهره او پیژنګلو دا مطلب دی چې دا هغه ته یادو.
بینظیر بوټو په کال 1990 کې د پاکستان نه دوبۍ او بیا لندن ته لاړو چې پاکستان کې قربان دي د مبینه مالی درغلی وړې مقدمه هم روان وي او ځینو کې ورته د دې د موجودګۍ نه بغیر سزاګان هم اورول شوی وي. په کال 2001 کې د 13 اکتوبر پاکستان ته راغلی و چې ګنی هغه په 2008 کې په عامو انتخاباتو کې خپل ګوند په حکومت کې راولي او انتخابي مهمونه شروع کړي. خو د دسمبر په 28 په لیاقت باغ راولپنډي کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. د بینظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری چې دا وخت د پاکستان پیپلز گوند چیئرمین او د قومي سملي غړی دی. موده وړاندې د جیو ټي وی په یو پروګرام کې د بینظیر بھٹو د ژوند په سیاسي او کورنی حالاتو ځینې خبرې کړې وې. دا وای ټول ژوند هغه موږ ته خودنه کړې و چې څنګه به یو ښه انسان جوړیږي، څنګه به ژوند کوي. هغه که سیاست کوي د ملک اولنې زنانه وزیر اعظم وه. شاید هغې خپلو بچو ته دومره وخت نه شو ورکولی، خو په سکول کې به یو هم داسې د پلار او استاد ونډه نه وي چې بینظیر بھٹو به نه وه ورغلی. دا پیپلز ګوند پلویان په ټول ملک کې هر کال د بینظیر بھٹو د مرګ ورځ د دسمبر په 20مه، ولې د هغې د پلار ذوالفقار علي بھٹو د مرګ ورځ د اپریل په 4مه مانځي، او په دغه ورځ تر ټولو غټې غونډې په سند صوبه کې کیږي چې خلک بیا د پلار او لور قبرونو ته دواله خامخا ورځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو،
پیښور. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 14مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې ده. هغه ویلي افغان طالبانو باور ورکړی چې مځکه به یې د پاکستان پر ضد نه استعمالېږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی ده چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمېر ښارونو کې تلین ولمانځي، خو مرکزی جلسه به په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. بینظیر بھٹو د 2008 کال د دسمبر پر 18مه نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وکړی چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالی بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال الرحمن بیگا مشال رډي تول چې دا مسله د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د سینیټر هلال الرحمن په وینا دوی دا معلومول غواړي چې د قبایلي ضلعو د فنډ چیر لګېدلی دی. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی فوج یو عسكر وژلې او 3 نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 14مه د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې هغه مهال سوي چې د پاکستانی فوج پر یو قافله د سړک پر غاړه شخ بم ور چاودلې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال رادیو ته پاستولې یو پیغام کې د دې برید ذمہواری منلې ده. او ټاکل شوی دا چې د ایران د اټومي تړون د بهالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل شي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي، خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده.
د مشال رادیو لن خبرونه اوریدونکو اوس 19 پروګرام سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې د نومیالۍ د هندی فلمونو د یوې نومیالۍ سندرغاړې لتا منګیشکر ځینې مشهوري سندرې او د هغې د ژوند د هنر په اړه معلومات اوري. دا خبرونه حمزه هارون باچا درته هر اونۍ جوړوم. د مشال رادیو په سندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د پښتو سندرو پر ځای ستاسو لپاره د هندي فلمونو د یوې وتلې سندرغاړې سندرې راوړې دي. خای دا جادوګر او لسوره ډک غږ مو پیژندلې وي. هو، د لتا منګیشکر غږ دی. نوموړی د هندي سینمایي فلمونو نومیالۍ سندرغاړې ده. د لتا فلمی سندرې د هند د وګړو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ولسونو هم اوریدلې او خوښي کړې دي. په خبرونه کې د لتا د ژوند او فن په اړه معلومات اوري او د غیل مشهور سندرو خوند خلی. اوریدونکو هغه معلومات چې د لتا منګیشکر د ژوند او هنر په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی دی ښیي چې هغه د 1929 کال د سپتمبر په میاشت کې د هند اندور ولایت په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلې. د هغې پلار پنډت دیناناتھ منګیشکر نومېدو. هغه یو سندرغاړی او د تھیټر ډرامو او فلمونو اداکار و. لتا ماشومه وه چې د موسیقۍ له هنر سره مینه پیدا شوه. اولنۍ زده کړې له خپل پلار څخه وکړې او د 50 کلونو وه چې هم د خپل پلار په یوه تھیټري ډرامه کې چې د موسیقۍ پر موضوع جوړه وه یې اداکاري وکړه. لتا به په سکول کې هم سندرې ویلې چې استادان به یې کله ناکله د هغې له دغه کاره په تنګ شول. هغه په خپلو وروڼو خویندو کې تر ټولو مشره ده. د هغې یوې خور چې آشا بھوسلے نومېږي به هم سندرې ویلې چې وروسته له هغې هم لویه هنرمنده جوړه شوه.
جس نے
لتا منگیشکر دیارلس کلن وا چې پلار یې مړ شو. د ماستر مینایک په نوم یو کس چې د لتا د پلار ملګری و او سینمایي فلمونه به جوړول، د سندرې ویلو او اداکارۍ په چارو کې د لتا مرسته وکړه. هغه خپله لومړی فلمی سندره په 1903 کال کې ثبت کړه. 1905 کال کې چې ماستر مینایک خپل کاروبار ممبئی ته یووړ، لتا هم ورسره هلته ولاړه. په ممبئی کې له استاد امانت علی خان سره شاګرده شو او هغه د هندي کلاسیکي موسیقۍ درسونه اخیستل پیل کړل. لتا او خور یې آشا د موسیقۍ د زده کړو تر څنګ په فلمونو کې اداکاري هم کوله. مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو، چنن پکې د وتلې هندي سندرغاړي لتا منګیشکر سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1903 کال کې لتا منګیشکر موسیقار غلام حیدر ته شکره ورکړه او د هغه شاګرده شوه. په همدغه کال لتا د خپل استاد یو کمپوز په مجبور نومې فلم کې وویلو چې زخت زیات مشهور شو. لتا په خپل یو شمېر مرکو کې چې د نږدې کلونو کې له رسنیو سره کړي، استاد غلام حیدر د خپل لارښود او محسن په توګه یاد کړی دی. داسې هم ویل کېږي چې لتا منګیشکر د خپل هنري سفر په پیل کې هڅه کوله د پاکستاني سندرغاړي نور جهان په څیر سندره ووایي، خو وروسته بیا وتوانېده چې ځان ته ځانګړی انداز پیدا کړي. لتا د دې لپاره چې د اردو تلفظ یې سم ووسی، د شفی په نوم د اردو ژبې له یو استاد سره هم شاګرد پاتې شوې.
ہے
په 1950 کلونو کې لتا منګیشکر د وخت د یو شمیر نوموتو موسیقارانو په موسیقۍ کې سندرې وویلې. له دوی څخه د انیل بسواس، شنکر جیکیشن، نوشاد علی، ایس ڈی برمن، هیمنت کمار، سلیل چودھری، خیام راوی، سجاد حسین، روشن، کلیان جی، آنند جی، مدن موہن او اوشا کھنہ نمونہ د یادونه ورتی. لتا په هغه فلمونو کې چې موسیقي ورته نوشاد جوړ کړي، کلاسیکی سندرې او بندیشونه هم ویلي. لدې فلمونو څخه زیات مشهوري دیدار، بیجو باورا، امر او مدر انډیا دي. لتا د اول ځل لپاره د هند د تر ټولو غوره فلمی سندرغاړي جایزه په 1955 کال کې وګټله. سندرا لتا منگیشکر په 1980 کال کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلي چې موسیقي ورته ناشاد جوړ کړی ده. هم په 1980 لسیزه کې لتا د هند له نوموتو سندرغاړو مکیش ماناډے، مهندرا کپور، کشور کمار او محمد رفی سره غبرګې سندرې وویلې.
کسی
په 1980 لسیزه کې لتا منګیشکر یو شمیر مشهوري سندرې د لکشمی کانت پیارلال په موسیقۍ کې وویلې. په دغه وختو کې د هغې د سندرو لپاره شعرونه مجروح سلطان پوری، آنند بخشی او گلزار لیکلي. په 1980 او 90 کلونو کې هم لتا منګیشکر د لسګونه فلمونو لپاره سندرې وویلې. د نوموړې د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغې شاوخوا 50,000 سندرې ویلې دي. د لتا د همدغه ډیر او ښه کار له کبله د هغې نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې هم خوندي شوی. هندي موسیقۍ ته د لتا د خدمت په بدل کې هغې ته ګڼ شمېر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي. خو لتا ویلي چې د هغې لپاره تر ټولو لوی انعام هغه مینه ده چې خلکو ورکړي. د هند دولت لتا منګیشکر ته د هغه هیواد ستره جایزه چې بھارت رتنا نومیږي په 2001 کال کې ورکړه. نوموړي په همدغه کال د هند په پونې سیمه کې د ماسټر دیناناتھ منګیشکر هاسپټل په نوم یو روغتون جوړ کړ. لتا په 2015 او 2020 کلونو کې د غزلونو یو شمیر البمونه هم مارکیټ ته ورکړل. نوموړي یوې هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې پر کیمرا عکسونه اخیستل، خواړه پخول او کتابونه لوستل یې د خوښي کارونه دي. لتا چې لا هم ژوندۍ ده او زیات وخت د هند په پونې او یا هم لندن کې وي، زړې او نوې سندرې پر اوریدونکو یو شان ښه لګي. دا خبره د پېښور پیژندلې سندرغاړې ستاره یونس هم کوي او وایي لتا منګیشکر د هندي موسیقۍ یو ځلنده ستوری دی. نوموړي زیاتوي د یوې سندرغاړې په حیثیت د لتا جی له سندرو ډېر څه زده کړي دي.
میوزک کے جو بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ تو ان میں شمار ہوتی ہیں اور
د هغیش میر د موسیقۍ د لوی استادانو پر ډله کیږي. لتا جی د بری صغیر پاکو هند موسیقۍ ته نه هیریدونکي خدمتونه کړې دي. د هغې په سیر سندرغاړي کله کله پیدا کیږي. زه هم هڅه کوم چې د لتا جی پر لار لاړ شم. هغه تر اوسه چې عمر یې شاوخوا 90 کاله دی سندره وایي چې دا ډیره لویا خبره ده. دا چې لتا جی لا هم شته او سندرې وایي زموږ سندرغاړو لپاره لوی غنیمت دی. دا غي له سندرو سکون او هم ستکړه تر لاسه کوو.
گیا پرار رے یہ کون بجائے
ستاره یونس وای د لتا منګیشکر په څیر سندره ویل د هر سندرغاړي د وس کار نه دی. د نوموړي په خبره له ماشومتوبه د لتا جی مینواله وا او هم د هغې سندرې به یې زمزمه کولې.
زګورم چې لتا جی د هر رقم سندرې ویلو قدرت لري. هغې چې هر کمپوز ته خپل غږ ورکړې امر کړی دی. حتی د 1980 او اویامو لسیزو سندرې چې اوس هم اورې نو نوې او لا خوندورې معلومیږي. د لتا جی غوندې سندره هیڅوک نشي ویلې، ګرچې د هغې په څیر د سندرې ویلو کوشش هر سندرغاړی کوي. زما په فکر کو یو څوک غواړي چې سندره ووایي، د لتا جی سندرې باید هرو مرو واوري. زما شومم چې د لتا جی، آشا جی او میډم نورجهان سندرې به مې اورېدې او لای هم اورم. د لتا جی دا سندره مې ډېره خوښه وه او اکثره وخت به مې په کور کې زمزمه کوله.
دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا، دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا، کوئی لٹرا کے لٹ گیا، کوئی لٹرا کے لٹ گیا، دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا، دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا.